Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیلوي چې ورسره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښودلې چې وایي پینټاګان غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د خطر د خبرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. نن جمعه ده، د غوایي سفر 28مه د مې میاشتې 18مه. پایل خبرونه کیږي. د سولې عالي شورا د درنشا مشر د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې په هوایي حملو کې فلسطینو وسلوال طالبان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي. د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وکتل. د سولې عالي شورا وین غفور احمد جاوید تیر ماښام له نوې ډیلي څخه ازادي راډیو ته وویل دوړ لوریو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې.
دوړ لورو د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ایز اجماع هر اړخیزي خبرې وکړلې. د هند ملي امنیت سلاکار افغانستان د سولې څخه د هر راز ملاتړ ترڅنګ تاکید وکړ چې د افغانانو په مالکیت د سولې ټول پروسې سره مرسته کوي.
شغلی د وځي د خپل هڅو په لړ کې مخکې جرمني ته هم تللی وو او په پلازمینه برلین کې له چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د لسګونه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو پر بټن ځایونو د افغان هوایي ځواکونو په بمباریو کې 10 طالبان وژل شوي او د یو ملا په ګډون 12 نور وسلوال ټپیان شوي دي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې دغه هوایي حملې د کندهار په کومه سیمه کې شوي دي. لبلی خوا د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په شمول زو ولسوالۍ کې د ملي اردو د تلاشي پر دوو پوستو د طالبانو په برید کې لس تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې په دې برید کې څلور نور پولیس ټپیان شوي دي. په هرات کې د ښوونکو له اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې تاریخ یې پیل شوي چې شاید د ښوونکو د معاشونو د لوړولو امکان برابر کړي. اعتراض او اعتصاب باید په داسې ډول وسی چې زیان یې زموږ زده کوونکي او د افغانستان زامن ونه ګوري. زموږ درسي نصاب باید وروسته پاتې نه سي، که څه هم سمه ده چې د دوی معاشونه باید لوړ سي او دا زموږ د ښوونکو حق دی. د هرات ښوونکو پرون اعتصاب وکړ او ټولګیو ته له تلو څخه ډډه وکړه. دوی وایي چې په و یا 8000 افغانۍ معاش ګزاره نه کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو کوټې ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلې دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د کوټې په 40 کیلومتري کې د مستونګ ولسوالۍ د قابو کوی مهران په نوم سیمه کې سوي او په لړ کې څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. د کوټې د روغتون وایان وسیم بیگ وویل د داعش ډلې د 9 وسلوال مړي د دوی روغتون ته راوړل شوي دي. په بلوچستان ایالت کې چې کوټې مرکز دی، په روانه میاشت کې افراطي وسلوالو څو حملې وکړې. په کوټه کې د دوشنبه په ورځ په یوه حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومنه 15 پولیس ووژل شول. په بلوچستان ایالت کې چې پریمانه طبیعي زیرمې لري، څو افراطي ډلې او بلتون پال د اسلام آباد پر ضد جګړه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای سي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې سي. په پام کې ده د ایران پارلمان د نوي قانون د دې مسودې په اړه پر روانو اونیو کې رای ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل د دې لایحه تصویب به د ایران عدلي قضایي سیستم ته چې هسې هم نیمګړی دی ډېره لویه ضربه ورکړي. د نوې طرحې له مخې هغو کسانو ته چې د ملي امنیت او نورو جدي جرایمو په تور نیول کېږي تر شلو ورځو پورې د استنتاق یا تحقیق پر مهال د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ورکول کېږي. په ایران کې د بشري حقونو پر ګڼو فعالانو، خپلواکو ژورنالستانو او سیاسي مخالفانو د ملي امنیت د جرایمو تور لګول سوی دی. د روسیې د ایکاترینبورګ شارول په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتي ځنډېدو خبر ورکړ. دا پریکړه د دې کلیسا د رغونې د پلان په وړاندې له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته وسوه. د دې پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د دې پلان په اړه د سیمې د خلکو نظر باید په ټول پوښتنه کې واخیستل سي. د پلان له مخې حکومت غوښتل چې د ښار په یو مشهور پارک کې هغې کلیسا ته ورته بله کلیسا ورغوي چې د پخواني شوروي اتحاد د چارواکو لخوا ویجاړه سوې وه. د ایکاترینبورګ ښاروال الکساندر ویسوکینسکي معترضانو ته په وینا کې وویل د کلیسا د رغونې چارې تر هغه ځنډول سوي چې د خلکو نظر د یوې ټول پوښتنې په لړ کې واخیستل سي. ایکاترینبورګ د اورال سیمې یو غرنی ښار دی او چې کله خلکو د دې کلیسا د جوړېدو په وړاندې اعتراض پیل کړ نو د ټولې روسیې د بېلابېلو سیمو خلکو یې ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې یو څه عمل شولې چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په بل راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا کې تغییرات راځي. افغان حکومت سره له دې چې د روغتیا په برخه کې پرمختګ کافي نه ګڼي خو وایي چې په کور دننه د درملو د تولیدونکو ملاتړ کوي. دا هم اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره د خبرو امکان نسته. د ژوند پرنګونو کې اوري
مشهور ګلان خو مثلا داغشت ګلاب لرو نور ګلان لرو هر یو تا هغه باندې دا میخه کشته دا شینشته
تر اونې به جو نور مسائل هم څیړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې غبرګون شولې چې وایي پینټاګان یا د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. امریکایي رسنیو مخکې خبر ورکړی و چې د ټرمپ ادارې د 2019 میلادي کال په پیل کې د طالبانو استازو ته له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته د سفر د لګښتونو د ورکولو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. خو د پینټاګون یوې ویاندې ویلي چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي او د طالبانو د قطر د دفتر ویاند وایي چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پینټاګون او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د هغو راپورونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي د امریکا دفاع وزارت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته د دې ډلې د استازو د سفر لګښتونه له کانګرس څخه غوښتي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون د روان کال په پیل کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د طالبانو د استازو د سفر او نورو لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د پیسو غوښتنه کړې وه. د کانګرس د استازو د جرګې د دفاعي بودیجې د فرعي کمیټې د مشر پیټر جی ویسکلوسکي ویاند د چهارشنبه په ورځ رول کال ورځپاڼې ته وویل پنټاګون د 2020 کال په بودیجه کې د پخلاینې د فعالیتونو په نوم بودیجه غوښتې وه. رول کال چې د کانګرس په غونډو کې د لایحو او نورو طرحو په اړه د بحثونو له جریانه راپورونه خپروي د ویان له قوله زیاتوي چې پنټاګون طالبانو ته د لوژستیکي لګښتونو د برابرولو غوښتنه کړې وه او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د کمیټې ته په یو مکتوب کې د پخلاینې د ورته فعالیتونو لپاره د 2019 کال له کلنۍ بودیجې د کار اخیستو یادونه کړې وه. راپور زیاتوي چې پنټاګون دا پیسې د طالبانو د استازو د سفر، استوګنې، خوړو او وسایلو لپاره غوښتي وي. ویان ویلي دي چې د دفاع وزارت دا طرحه له هغه قانون سره هم په ټکر کې ده چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ ته اجازه نه ورکوي، ځکه طالبان پر امریکایانو حملو ته دوام ورکوي، افغان حکومت نه مني او لا هم په ټولنه کې د ښځو د حقونو له منلو انکار کوي. د پنټاګون ویاندې ربیکا روباریچ ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت طالبانو ته پیسې نه ورکوي. میرمن ریباریچ زیاتوي پروسه کال په کوچني اختر کې وروسته لدې چې دولتي ځواکونو او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړ، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د سمون لپاره له پیسو د کار اخیستو غوښتنه وکړه او پنټاګون د 2000 او 2009 مالي کلونو د بودیجو لپاره په دې اړه خپلې طرحې وړاندې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې ولیکل چې په دې اړه راپور حقیقت نه لري او دا یې په کلکه ردوي. ښاغلي شاهین لیکلی دی چې دا د طالبانو د بدنامولو د لړۍ یوه برخه ده. شاهین د خپل پیغام په دوام لیکلی چې متحد ایالات په پوځي او سیاسي برخو کې د طالبانو مقابله نشي کولای، نو ځکه د ده په وینا داسې مضبوحانه هلو ځلو ته لاس اچوي. د یادونې وړ ده چې د استازو جرګې د فرعي کمیټې د چهارشنبه په ورځ د 2000 کال د لګښتونو بودیجه تصویب کړه، خو طالبانو ته د دې لګښتونو د ورکولو غوښتنه یې رد کړه. په مصوبه کې ویل شوي دي چې طالبانو ته په هغو غونډو کې د ګډون لګښت نه ورکول کیږي چې په هغو کې افغان حکومت ګډون ونه لري او یا د ښځو پر ګډون محدودیت ولګوي.
ومردل چې امریکایي چارواکو او طالبانو د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښوولی چې وایي د امریکا دفاع وزارت غوښتل د طالبانو مرکچیانو ته د قطر د سولې د مذاکرو پر مهال د سفر لګښتونه ورکړي. په افغانستان کې د سولې زیاتې هڅې د سولې عالي شورا لخوا تنظیمیږي، خو اوس په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا ته نوي غړي جذبیږي، پر کمیټو یې کار روان دی او ستراتیژي ته یې بیا کتنه کیږي. دا شورا چې 10 کاله مخکې په کابل کې پرانستل سوه، نږدې 2 کاله مخکې پکې ځینې تغیرات راغلل، خو د ځینو کتونکو په باور تر اوسه دې شورا د سولې په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا دننه یو لړ تغیرات راځي. د دې شورا غړي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی صلح فعلا در حالت بعضی آوردن بازنگری ها و اصلاحات
فعلا د سولې د عالی شورا د نن بیا کتنه روانه ده او اصلاحات راوستل کیږي، لکه څنګه چې د مشورتي لوی جرګې په پای کې د درویشتو مادو په پریکړه لیک کې ملت دا وغوښتل شورا دې غوښتنې ته سر ټیټ کړي او په دې ورځو کې کار پر روان دی.
د سولې مشورتي جرګې د غوی په 13 په خپل پریکړه لیک کې حکومت ته دا مشوره ورکړې ده چې د سولې د عالي شورا په جوړښت، تشکیلاتو، فعالیتونو او حساب ورکولو کې بنسټیز اصلاحات راولي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکي هم د دې شورا تغییر غواړي.
امی شورای سلس امی خو به یک نتیجه نمیده به دست ماش مفته میگیرن امی لغو شه و یه روز تازه هم سانسور خبر کما دارن رها ولا سخا سانسور دغه شورا چو سفر انده داد مرحل کې دوه خبره دې کول سم را دغه دې تر اوسه بدغه دریو کالو کې کوم نتیجه چې راغی لا سره نور لا
د سولې علي شورا چې بنسټ یې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 5مه پخوانی ولسمشر حامد کرزی کې شوت په خوښ پښ کمیټې لرلې. نړیوالی اړیکی او مپوهاوی، دعوت او ارتباط، د زندانیانو د حل اخیستو کمیټه، د قومي شخړو د حل کمیټه او د ولایتونو د چارو د څیړنو کمیټه. د سولې د عالي شورا غړي لیلا جعفری څرګنده کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دې شورا ولایتي کمیټې د تعلیق په حالت کې راغلي دي او د دې کمیټو د سمون لپاره هلې ځلې روانې دي. اخلي جعفری زیاته کړه چې د سولې د عالي شورا دننه د دوو نویو کمیټو د اصلاحاتو او د مالی چارو د څارنې د کمیټو کارونه تقریبا بشپړ شوی دي او د نویو اصلاحاتو په ترڅ کې په پام کې ده چې نوي کسان دې شورا ته جذب شي.
بحث روی نو اووري د استراتیژي هست.
په ستراتیژي کې د نوښت راوستو بحث روان دی. دا بحث روان دی چې هغه څیرې چې پیژندل سوي، نفوذ لري، فرهنګي دي، پر سولې باور لري، سولې مني او په دې کارونو کې په ټولنه کې ځای لري، او کوم کسان چې متخصصین دي د سولې په برخه کې ډیر کار کړی، لاسته راوړنې لري، تحصیل یې کړی، دوی به له یو نوي لیدلوري سره سیستم ته داخل شي.
نږدې 2 کاله مخکې چې کله د پخواني ولسمشر مرستیال کریم خلیلي د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شو، هغه وخت هم د اصلاحاتو دراوستو ژمنې شوې وي او دې شورا ته ځینې نوي څیرې معرفي شوې. د سولې د عالي شورا غړي د یو شمېر نورو سهولتونو سربیره په اوسط حساب د میاشتې نږدې $3,000 معاش اخلي، خو تر اوسه د سولې په بهیر کې د دې شورا هڅې د پام وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سی ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي سناتوران د متحده ایالاتونو د ماموریت ملاتړ یو افغانانو ته د نویو ویزو د منظورولو هڅې کوي. د امریکا د پوځي ورځپاڼې لیکي د ټرمپ له ادارې سره د کډوالۍ پر سر د کانګرس د لانجو په دوام یوه ډله سناتورانو د چهارشنبه په ورځ یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې د امریکا د ماموریت ملاتړ کوونکو افغانانو ته 4,000 نوي ویزې ورکړل شي. ستارز اند سترایپس د یو سناتور جین شاهین په حواله لیکلي دا لایحه ضروري ده ځکه افغانان امریکا ته د خپلو خدماتو په خاطر لګواک سره مخ دي. ورسپان لیکي افغانانو ته د نویو 4,000 ویزو لایحه به روان 2019 میلادي کال له سپتمبر پلي کیږي او ټول هغه اداري موانع هم پکې هوار شوي چې افغانان او عراقیان د ویزو له ترلاسه کولو منع کوي. متحده ایالاتونو له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خاصې کډوالۍ پروګرام په نوم 10,000 افغانانو او عراقیانو ته پناه ورکړې ده. دا ویزې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو ژباړونکو او د هغوی ښځو او بچیانو ته ورکړل شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د هلمند باسټن کمپ باندې د طالبانو د 2.5 میاشتې مخکې مرګونې برید په اړه مقاله لیکلې او ځینې نوې خبرې راسپړلې. په کمپ باسټن باندې 20-30 طالبانو د مارچ په لومړۍ حمله کړې وه. 30 افغان سرتیري او د یادې پوځي اډې کارکوونکي وژلي وو. نیویارک ټایمز لیکلي په شورا بیا کمپ باسټن پوځي اډې د طالبانو د یاد برید یو عمده دلیل د اداري فساد موجودیت بلل کېږي. د یادې پوځي اډې یو شمېر چارواکي د فساد په تور له دندو لیرې شوي یا هم بندیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ویاند جمشید رسولی په حواله لیکلي د کمباسشن یا شورا پوځي اډې پخوانی قمندان موین فقیر د عسکرو د عیاشې د پیسو د غلا په تور په 2018 کال کې په 15 کاله بند محکوم شوی. ورسپانه لیکي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د مارچ په لومړیو کې په کمباسشن تر برید وروسته یا د پوځي اډې ته ورغی او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان چې غفلت یې کړی او به پوښتل شي. نیویارک ټایمز له یو افغان پوځي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره هم خبرې کړي. متقاعد جنرال مرخیل ویلي له دې چې افغان پوځیان په محاصره کې وو ډېر یې دفاعي حالت غوره کړی. ورسپانې د هغه په حواله زیاته کړې افغان پوځي چارواکي په جګړو کې اول وار نه شي کولای بلکې د دې په خبره تر ډېره د طالبانو د بریدونو ځوابولو ته ناست وي.
افغان حکومت سره له دې چې د روغتیا په برخه کې څوی پرمختګ کافی نه غنی وای چې په کور دننه د درملو د تولیدونکو او فابریکو ملاتړ کوي چې ځان بسیاینې ته زمینه برابر کړي. اجرائیه رئیس عبدالله پرون د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنۍ ستونزې د دې سبب شوي چې دې برخې ته ځانګړې پاملرنه وسي. نور حال د فیروزې عزیزی په راپور کې.
که څه هم د افغانستان 93% درمل له نورو هیوادونو راوړیږي، خو په کور دننه د درملو د تولید فابریکې د داخلي تولیداتو په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. د درملو تولیدونکو کورنیو فابریکو مشران احمد شاه امین او وحید صدیقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خلکو ته اطمینان ورکو، په دې باندې پوره اطمینان ورکو، چون موږ هغه مواد چې اروپایي هیوادونه چین هند د هغو موادو نه استفاده کوو او نه غواړو چې خپل کیفیت خراب کړو. په همدې خاطر باندې آسته آسته مخې ته ځو، اقلام زیاتو تر څو پورې دې مشکلاتو مخه ونیول شي. زمونږ مریضان د خارجي هیوادونو نه داخل کې درملونه تداوي وسي.
تولیدات ما با ساختمان و ماشینری ما تمامش با معیارات جی ام پی هستن. یعنی ما 100% از کوالیتی خود از کیفیت ادویه ما اطمینان میتیم که 100% با معیارات جی ام پی با کیفیت هستن.
د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د روغتیا وزارت لوري د سند اونۍ ونمانځل شوه. په دغه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وویل چې د روغتیا په برخه کې اوسنی پرمختګ کافي نه دی او اړتیا ده چې د باکیفیته درملو د تولیداتو او په دې برخه کې د قاچاق د مخنیوي په هدف له کورنیو تولیدي فابریکو او شرکتونو ملاتړ وشي.
مشکل بروکراسي ده، یادآوري کړئ متاسفانه مشکل د بیروکراسي ستونزه لبه د مرغه د اداري فساد شتون په قوانینو کې بې نظمي هغه څه دی چې تر دې دمه د ټولې ستونزې حل سوي نه دي. دا ټول موارد یوه ځانګړې فضا ده او د دې لامل ګرځي چې د روغتیا په برخه کې ځانګړې پاملرنه ونیسي. زما ژمنه له تاسې او تولیدونکو شرکتونو او مولدینو سره دا ده چې د درملو د ښه کیفیت په برخه کې به تاسې سره همکاري کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو د بې کیفیته درملو د پیر او پلور په اړه په وار وار شکایتونه کړي وو. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره اوس په افغانستان دننه 15 قلمه درمل تولیدیږي چې په کور دننه 10 اړتیا پوره کوي، خو په دغه هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د ټولو خلکو د درملو مصرف په کلني ډول $6 میلیونه ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز سره لدی چې د درملو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې د خصوصي سکتور په همکارۍ اوس په دغه برخه کې د پرمختګ لپاره زمینه برابره کړې ده.
با وجود چالش‌هایی که پیش روی رشد صنعت یا رشد تولید
سره لدی چې د درملو د صنعت او تولید په برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي، خو د دغه ټولو ستونزو سربېره بیا هم خصوصي سکتور د درملو د تولید ټولنې د روغتیا وزارت په همکاري وکړای سول چې د وروستیو درې کلونو په ترڅ کې شاوخوا 2 فابریکو ته زمینه برابره کړې چې له 30 اضافي فعال دي او زموږ د 15 قلمو درملو اړتیا پوره کوي.
نیازمندی مردم ما را داخل افغانستان مرفوع میکنه.
د ملي اول حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر امنیتي بنسټونو او عامې روغتیا وزارت ټینګار وکړ چې هیواد ته د قاچاقي درملو د وارداتو مخه ونیسي او د روغتیا په برخه کې د منسټیز کار وشي. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي له امریکا سره د خبرو امکان نسته. شغلی ظریف پرون پنجشنبه جاپان ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. تر دغو څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې تهران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. نور جزئیات له احمد تکل څخه خبرې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په توکیو کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د ایران او امریکا ترمنځ خبرې غواړي کنه وویل نه، د دواړو ترمنځ د خبرو هیڅ امکان نشته. ښاغلی ظریف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې هم رد کړې چې د چهارشنبې په ورځ ویلي وو ایران به ډېر ژر له امریکا سره د خبرو غوښتنه وکړي. ظریف وویل دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر ټرمپ دومره ډاډه دی او زیاته کړه چې د ټرمپ دا وینا قطعا ناسمه ده. ولسمشر ټرمپ څو ورځې مخکې دا هم ویلي وو چې له ایران سره د پوځي ټکر احتمال د ده له نظره له امکانه لرې نه دی. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ټرمپ د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر تهران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د 2015 کال د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لری شوی وو. د اټومي موافقې له مخې ایران منلې وه چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. د دې تړون 15 لاسلیکونکي برتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی وایي چې دا موافقه لا هم مني او د احیا لپاره یې هم هڅې کوي. ایران تیره اونۍ وویل چې د اټومي موافقې پر اساس خپل ځینې مکلفیتونه لغوه کوي او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د دې ترڅنګ چې ویل ایران له اټومي موافقې وتل په پام کې لري، دا یې هم څرګنده کړه چې دا کار به پړاو په پړاو وشي او که مقابل لوری بیا خپلو ژمنو ته راوګرځي نو اسلامي جمهوریت به هم عین کار وکړي. ولسمشر ټرمپ د ایران د احتمالي ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو پوځي حضور نور هم پیاوړی کړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په عراق کې د خپل سفارت غیر ضروري مامورینو ته امر وکړ چې له دې هېواده ووځي. واشنگټن وایي د ایران لخوا خپلو ګټو ته نویو ګواښونو ته یې پام شوی دی، خو تهران دا ادعا ردوي.
قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سمس کې لیکلي لی طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې په مبارکه میاشت کې له جنگ څخه خلاص واخلي او په خپل کې سوله وکړي.
قاسم شاه مشال لغمانه په خپل سیمه کې لیکلي امریکا دی پر موږ یو احسان وکړي چې صرف او صرف دی په افغانستان کې استخباراتي جګړه پای ته ورسوي. دفترنی لیکلي د ټاکنو په اړه د امریکا د سفیر جان باس وروستۍ څرګندونې په دې معنی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه به په ځنډ سره لاسلیک شي. حنیفي له هلمند لیکلي ډېر به خوشاله سو که په افغانستان کې ژر تر ژره اور بند وسي او یا هم سوله راسي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي د لوګر په ترافیکی د برق پایستا خو برق په دی ولایت کې درک نه لري. حکومت پاملرنه وکړي چې د دی ولایت اوسیدونکو له برښنا څخه برخمن شي. قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د جنگ لکبله ډیر روغتیایي مرکزونه تړل شوی او حکومت او طالبان د جنگ پر مهال له دغه مرکزونو څخه استفاده کوي. قاسم زواک په خپل بل سیمه کې لیکلي په هلمند کې د روژې لپاره تاکس را د خوراکي موادو بیل لوړ شوی او غریب خلک د دغو شایانو درنیولو وس نه لري. نوموړي له حکومت څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د سولې لپاره د سیمیز اجماع په چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې عالی شورا د درالانشا رئیس محمد عمر داودزی د خپلو هڅو په لړ کې پرون د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار کې په هوایي حملو کې د وو دیشو وسلولو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د ښوونکو تر اعتصاب وروسته د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د ښوونکو د معاشونو د زیاتولو هڅه کوي. د بغلان په دیسلا او خوست فرنګ ولسوالیو کې سیلابونو شل کورونه تخریب کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو کوټ ته نږدې پرون په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 9 تنه غړي وژلي دي. د بشري نړیوال سازمان وایي د ایران د جنایي جرایمو په قانون کې د اصلاح طرحه د دې باعث کېدای شي چې شایي ځینې افراد د تحقیقاتو پر مهال د مدافع وکیل له لرلو بې برخې شي. او د روسیې د یکاترینبورګ ښاروال په دې ښار کې د یوې نوې کلیسا د رغونې د چارو د موقتی ځنډیدو خبر ورکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. کا فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي. دغه راز ویډیو کلیپونه پکې وګوري او د ازادي راډیو د خبرونو لینکونه پکې پیدا کړئ. ادرس دې facebook.com/ازادي راډیو.
دا ژوند رنگونه. نوم دې څه دی؟ څه کار کوې؟
زما نوم غلام سخی دی. ورورم دغه د ګلانو کاروبار کوم.
دغه خیسته چمن دا ټول چې ګلان پکې دي دا ټول ستا دي؟
او ټول زمونږ دي.
څو رقمه ګلان لري؟
ولا هر رنګ ګلان چې پکې وګوري ښکاري. نو هر رنګ ګلان لرو دی کې چې ګاګر نمونه غواړي مغشې لرو. هلته دنه ګلخانه مشته دی، دلته مشته دی.
کومې مشهور ګلان دي؟
مشهور ګلان خو مثلا اغشته ګلاب لرو، نور ګلان لرو. هر یو تا هغه باندې دا میخه کشته، دا شین شته. هر یو چې تا هغه باندې تب باندې مغه ګلان دی کشته دی مونږ سره.
ستا خپل کوم ګل ډیر خوښیږي؟
زما خپل خو دا هغه خوږی لیلا مجنون ده. بمبر بیلا
کومې لیلا مجنون دی؟
لیلا مجنون هلته دنه دی، دا بمبر بیلا ده.
ولې لیلا مجنون ورته وایي؟
خو دو رنګه دی، خوشبوی لري او ښه ګلان دي.
څنګه دي خلک ګلان اخلي کنه؟
ښه دی اخلي، شکر دی. او مخکې نه ډېر ښه دی. افغانستان خو اوس لږ لږ په خپو باندې درېږي. نو
د ورځې څومره ګلان خرڅوي؟
ولا هغه نو بخ پورې خبره ده وروره. کله 10,000، کله 15,000، کله 2,000، کله بیخي خرڅ نه شي. همدغسې حساب دی.
کوم ګلان خلک ډېر اخلي درنه؟
ګلاب ډېر اخلي، دا هغه نور اخلي، بمبر بیلا اخلي. چارنګ دې هر څه خو خې مغه شي خرڅيږي. نو موسمي ګلان اخلي.
او غزیر ګلان چلته دی؟ نور رقم رقم ګلان چې دی. ګلان د څه وای؟
ګلاب هبرنګ.
اټول ګلاب دی؟
او اټول ګلاب دی. هغه
تاسو چې دغه کاروبار کوئ لدی د رقم موجبن جوړ دی کنه؟
ولا خدای شکر دی سات تیریږي. ګلان سره خو دی هر مسلمان چې دی ژوند برابر دی. د پاره چې تم ګلم چې دی یو انسان غونډه دی کنه؟ دته خواري باسي لګه خپل زوی غونډه دی غټه. خدام یو خواري زحمت غوړي. نو
تاسو خپل کرای ک ل نور زینو راوړی؟
یاره نور زینم راوړو، خپلم تولید کوو.
بیا زینو مو چیرې ورته جوړ کړی؟
زاینو ما گلخانه کیم جوړ کړی دی ورته هلته بیرون شته دی او بس دغه دکان کې دی دغه تا کوی
یعنی دا خواري چې کوی دا په دیار زی دومره ګټه کوی چې خپل ژوند پی روان کوي
ولا شکر دی او خپل ساتم ورسره تیر دی وروره د غلان او بل شنه وتلی اسون دغه ګلانو سره بس سرګرم اسونو لګی اس
ډیر مننه الله دې تل ګلانو سره لره
کور ودان آباد وسی
نیم ساعت خبری مجله اوری
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
وسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعت خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له آرش همایون نووري